د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملن د زما نور همکاران مو د ازادۍ رډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې به په مزار شریف کې د نننیو بریدونو حال درکړو، د حکومت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په ځینو مسایلو پر شتو اختلافاتو هم رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. قسیم سولمل د افغانستان اړوند خبرونه دراوړي.
سرکم پام کړی د خبرونو سرټکو ته. په بلخ کې د امنیتي ځواکونو او د دغه ولایت د استیناف پر څارنوالۍ د حمله کوونکو وسلوالو ترمنځ لا هم نشته جریان لري. په خوست کې نن 12 ملکیان په یو چاودنه کې ټپیان سول، او د دفاع وزارت د قراردادونو څېړونکي پلاوی وایي د دغه وزارت په یو قرارداد کې د تیلو بیه له اصلي نرخ سل میلیونه ډالره زیاته شول سوی وه. ده هم پوره خبرونه. وسلوالو نن غرمه د بلخ د استیناف په څارنوالۍ ډلیز حمله کړې، دوه پولیسو وژلي او د دغه څارنوالۍ د رئیس په ګډون شل نور ټپیان کړي. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبريال دایني شاهدانو په حواله وایي چې حمله کوونکي درې کسان دي او جګړه اوس هم دوام لري. دوی زیاتوي چې حمله کوونکو لس څارنوالان هم يرغمل نیولي دي. په همدې حال کې د بلخ د ملکي روغتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. چارواکي وایي په خوست ښار کې نن تر غرمې مخکې په یو چاودنه کې 12 ملکیان ټپیان سول. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ازادي راډیو ته ویل چې چاودیدونکو مواد په یو بایسکل کې ځای پر ځای سوه، او کله چې لسیمې د پولیسو رینجر موټر تیرېدی چاودنه پرې وسوه. دی وایي امنیتي ځواکونو ته په دې پیښه کې تلفات نه دی اوښتي. د دې چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دفاع وزارت د لوجستیکي تړونونو څېړونکو ته مازف پلاوی وایي چې د دوی د محاسبو له مخې د دغه وزارت په تړونونو کې د تیلو بیه له اصلي اندازې لږ تر لږه سل میلیونه ډالره لوړه ښودل سوې. د دغه پلاوی رئیس حمیدالله فاروقي نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دا بیه د قراردادیانو، دفاع وزارت، ARDS یا د حکومت د تړونونو د تسهیلاتو ادارې او د مالی وزارت د تدارکاتو د کمیسیون ترمنځ د جوړجاړي او بې پروايي له امله وړاندې سوې وه. دوی توافق وکړ چې په لوړې بیې سره تړون سرته ورسوي، زیان یې دولت ته ورسوي او ګټه یې قراردادي شرکتونو ته، چې خوشبختانه د ولسمشر د پر وخت پریکړې په اساس دا تړون ودرول سو. افغان حکومت شاوخوا دوه میاشتې مخکې د دفاع وزارت د تیلو او البسې په قرارداد کې د فساد له امله د دغه وزارت یو شمېر کارکوونکي له دندو ګوښه کړل او یو پلاوی وګمارل، څو په دغه قرارداد کې د فساد موضوع وڅېړي. دغه تړون تیر کال د دفاع وزارت او دوه شرکتونو ترمنځ د یو میلیارد ډالرو په ارزښت سوی و. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لومړي ځل لپاره د غازی امان الله خان په روغتون کې د مغز د تومور جراحي عملیات په بریالیتوب سره ترسره سول. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د پروان د جبل سرج ولسوالۍ اوسیدونکی نور احمد چې له درو کلونو را پدې خوای په خپل سر کې تومور درلوده، په دغه روغتون کې تر عملیات وروسته اوس روغ رمټ دی. دغه عملیات د هیواد په کچه بې ساري بلل سوی دی. د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د ایران ولسمشر وایي تر څو پورې چې پر تهران لګول شوي ټول بندیزونه په فوري ډول نوي لري شوي، هیواد باید خپل اټومي پروګرام په اړه نهایي موافقه لاسلیک نه کړي. رویټرز خبري اژانس وایي حسن روحاني نن په یو تلویزیوني وینا کې ویل پر ایران لګول شوي بندیزونه باید په هماغه ورځ لر شي چې کوم ورځ نهایي موافقه لاسلیک کیږي. نوموړي ویل ایران غواړي چې په دې معامله کې ایران او د نړۍ قوتونه دواړه ګټون کوي. ایران او د نړۍ شپه قوتونو د اپریل په دوهمه نیټه اعلان وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې لپاره پر یو چوکاټ سلا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن په دې پوه دی چې ایران په یمن کې د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. جان کیری له امریکایي پی بی ایس تلویزیون سره پرون په مرکه کې ویل چې تهران باید دا ومني چې متحده ایالات په داسې حال کې چې منځني ختیځ بې ثباته کیږي یا خلک په ښکاره په نورو هیوادونو کې په جګړه کې برخه اخلي او هغه مخته وړي، بې تفاوته پاتې نشي. ایران پر خپل ځان د حوثي اغیانو چې د یمن ډېره برخه یې نیولې ده د ملاتړ تورونه ردوي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی سعودي عربستان ته چې پر حوثي اغیانو د هوایي بمبارۍ د ائتلاف مشري کوي تښتېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگټن به د هغو هیوادونو ملاتړ وکړي چې د ایران له لورې د ګواښ احساس کوي او د ایران د اقداماتو په خاطر به له خپلو دوستانو او د ائتلاف له شریکانو تیر نه شي. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې څخه په عراق کې هغه درې سیمې له لاسه وتلي چې د تیلو سترې زیرمې لري. عراقي ځواکونه په دې وروستیو درې اونیو کې توانېدلی دي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوال له دغو سیمو وباسي. د تیلو دغه سترې زیرمې د اسلامي دولت په نامه ډلې د فعالیتونو د تمویل اساسي سرچینې بلل کېدې، خو د جرمني د بهرنیو استخباراتو د رپورټ له مخې د اسلامي دولت په نامه ډله لا هم د قیارا په نامه د عراق د تیلو یو ستره زیرمه په لاس کې لري. له دغه زیرمې څخه په ورځني ډول 2000 بیرله خام تیل استخراجېږي. د فرانسې یو لویه تلویزیونی شبکه د نامعلومو کسانو لخوا چې ادعا کوي د اسلامي دولت په نامه ډلې ته وفادار دي حق شوې ده. د موند پنځم تلویزیونی شبکې مشر ویل حق کوونکو د دوی د یولسو چینلونو خپرونې د یو څه وخت لپاره حق کړی وې. هغه ویلي دي تلویزیونی شبکې بیرته خپرونې پیل کړي خو یوازې ثبت شوي پروګرامونه نشروي. یو حق کوونکي په خپل پیغام کې ویلي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد ائتلاف کې په ورګډېدو سره نه بخونکې خطا کړې ده. د فرانسې صدر اعظم دا پیښه د معلوماتو او د بیان ازادۍ ته یو سپکاوی بللی دی. او ټاکل شوی ده چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف نن په مسکو کې د یونان له صدر اعظم الکسیس سیپراس سره وویني. د روسیې د حکومت د رسنیو دفتر وویل چې دواړه مشران به د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو پر مختلفو اړخونو خبرې وکړي. دغه کتنه روسیې ته د سیپراس د دورځني سفر چې د اروپایي اتحادیې چارواکي اندېښمن کړي یوه برخه ده. د هغې اتحادیې چې د اوکراین په خاطر پر مسکو اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي. سیپراس چې پخوا یو کمونیست او په جنوري کې صدر اعظم شو پرونې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو مشرانو خبرې د اقتصاد او پانګونې پر مسئلو څرخېدي. ولادیمیر پوتین له دغو خبرو وروسته ویل چې سیپراس له مسکو څخه د مالي مرستې یا پور غوښتنه نه ده کړې او دوی د دواړو خواو د انرژۍ د سترو پروژو په ګډون په مختلفو اقتصادي سکتورونو کې د همکارۍ پر مسئله خبرې کړې دي. پورونو ځپلې یونان هلې ځلې کوي چې له نړیوال وجې صندوق څخه په نرمو شرایطو سره د پور بله برخه واخلي. ولادیمیر پوتین بیا ویلي چې روسیه تر ډېره لېواله ده چې په یونان کې په تېره بیا د دې هېواد په بندرونو، هوایي ډګرونو او پایپ لاینونو کې پانګونه وکړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ ویبپاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د دې خبرونې فایل به په مزار شریف کې د نننیو بریدونو په اړه ریپورت نه کوو. دغلته د استیناف محکمې ته څو تنه ځان وژونکي ننوتې دي او تر څو شیبو مخکې پورې هم جګړه روانه وه. په تازه حال به مو خبر کړو. د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ په شته اختلافاتو خواشیني څرګنده کړې او دا یې د هیواد په زیان بللې دي. په دې اړه ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه حکومتي چارواکي او د دواړو لورو پلویان بیلابیل نظرونه لري، خو په دې منځ کې اساسي قانون څومره په پام کې نیول شوی دی. دا موضوع مو د حقوقي کارپوه همدارنګ د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره په یوه مرکه کې څېړلې.
کچېر قانون تر پښو لاندې کېږي، قانون نقضي، قانون ته اعتبار نه ورکول کېږي، په اتوماتیک ډول د قانون حاکمیت به معنا او مفهوم ده او بیا باید توقع ونلري.
پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر حال هم درکو. د خبرونې په پای کې د ګوړیا چار تنظیم پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ آزاد راډیو ناورینن په مزار شریف کې ویل کیږي چې څو تنه ځان وژونکي برید کوونکي د استیناف محکمې ته ننوتې دي او دغلته یې بریدونه کړي دي. تر څو شیبو مخکې پورې هم رپورټونه ویل چې جګړه دوام لري. د روغتونونو چارواکو ویل چې لس تنه ټپیان تر اوسه پورې ورول شوي. په مزار شریف کې زموږ خبریال همدا اوس را سره مجیب رحمان حبیبزی را سره په تماس کې دی. حبیبزی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، وروستي جزئیات څه دي دغه بریدونو په اړه؟ یا جګړه اوس هم دوام لري او کنه پای ته رسیدلې ده؟ او تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي؟
انصر سلامونه. د جګړه اوس مهال هم د بلخ ولایت په اسناف سرنوري کې د بریدګرو او امنیتي ځواکونو ترمنځ دوام لري. د ملکي روغتون د مسؤلینو په وینا چې له سیمې څخه ورته شاوخوا دېرش تنه کسان وژل شوي دي چې پکې درې تنه وژل شوي. په وژل شوو کې د شپږمې امنیتي او ځي عمر سید عنایت هم شامل دی او همدارنګه اووه تنه ملکي کسان چې پکې دوې ښځې او یو ماشوم دی هم ټپي حالت کشفخانې ته ورکړل شوي دي او د ډېری ټپیانو حالت وخیم دی. همدارنګه امنیتي ځواکونه هم تاییدوي چې بریدګر څه باندې درې کسان وو چې په پیل کې د نوټو سره سم دوه تنه پولیس وشلې او جګړه تر دمه هم دوام لري. کوم خبریالان چې سیمه ته ورغلي وو د ټولو د تحلیل لپاره نو امنیتي ځواکونو د هغوی د پرانده کولو لپاره هوایي ډزې ترسره کړې او دوی یې له سیمې څخه وشړل.
درته وایي چې د استیناف محکمه په مزار شریف کې په څه ډول یو ځای کې واقع ده او څنګه برید کوونکي وتوانېدل؟ ځکه محکمې خو په ځانګړو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي. چارواکي څه وایي چې څنګه دا بریدګر وتوانېدل چې دننه محکمې ته ننوځي؟
سره د دې چې چارواکي په دې حال څرګندونې نه کوي، خو د بلخ د استیناف محکمه د مزار شریف هغه سیمه کې موقعیت لري چې ډېره مرکزي سیمه ده او باید امنیت ټینګ شي. د بلخ ولایت د مقام په 15 متره فاصله کې قرار لري، چیرته چې والي هره ورځ خپل دنده ترسره کوي. په داسې ځای کې بریډ ترسره شوی او جګړه هم دوام لري، ویل کېږي چې د تلفاتو شمېر به هم لوړ شي او خلکو ترمنځ هم اندېښنې.
لنډ راته ووایه چې لا هم د محکمې دننه ولسی خلک محکمې ته ورغلي مراجعین، هغه خلک چې د خپلو مسایلو د حل لپاره ورغلي، داسې کسان شته دي او کنه ولسی خلک او ملکي مامورین له محکمې نه ټول وتلي؟
اصل ما د مخه مشره د لوټل چې د ریښتنه ملکی کسان ته پیښ شوی دی. یو ده څلور یا پنځه سره فرنولاندې او پاتې نو سره ولا کړن شناخ محکمه کې د مخالفینو په والکه کې دي. جګړه دوام لري او د دوی ژوند خطر کې دی.
تیر زیات مننه مجیب رحمان حبیب زی او چې له مزار شریف نه یې د نننۍ پیښې حال راکو. د غلطا درې تنه بریدګر د استیناف محکمې ته چې د والي د دفتر څیرمه پرته ده په نوتو توانېدلې دي. تر اوسه پورې د درویش په شاوخوا کې د ټپیانو او درې کسانو د وژل کېدو رپورټونه راغلي او همدارنګه ویل کېږي چې لا هم یو شمېر څارنوالان د بریدګرو لخوا د نه په محکمه کې یرغمل نیول شوی دی. دا د ازادي راډیو ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو د پیښو په اړه رپورټونه ورکول کیږي، په کابل کې بیا د حکومت د لوړپوړو چارواکو یعنی افغان ولسمشر او د اجرایي رئیس ترمنځ یو لړ اختلافات خبرساز شوي دي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه حکومتي چارواکي او دواړو لورو پلویان بیلابیل نظرونه لري. د حزب اسلامي رئیس او د انتخاباتو پر مهال د عبدالله ملګری عبدالهادي ارغندیوال وایي د کسانو ګمارلو او معرفي پر سر اختلافونه موجود دي او د کابینې د غړو د معرفي په اړه دوی مشورې هم له پامه غورځول شوي. اجرایي ریاست هم تور پوری کوي چې ځینې وخت له سیاسي توافقنامې سرغړونه کیږي، خو په جمهور ریاست کې چارواکي او د موین مرستیال په څیر د ولسمشر ځین نږدې ملګري اختلافونه جدي نه بولي او وایي چې د حل وړ دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو مسأله قرار قرار تودیږي او ویل کیږي چې ورځ تر بلې په یو نه په یو خبره ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست سره مخالفت کوي. د حزب اسلامي رئیس او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د اجرایي رئیس ملګری عبدالهادي ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل چې اختلافونه موجود دي خو هواري ته حسن نه در شوي. دی وایي هغه مشورې چې دوی د کابینې د معرفي په اړه ولسمشر ته ورکړي وي یوازې هرکلی ترې وشو، عملي نه شوې او نتیجې د اوسنیو اختلافونو رامنځته کېدل دي.
په ځینې مواردو کې خامخا مشکل پیدا کیږي کله چې دوه ټیمونه سره یو ځای کیږي، اختلاف نظر موجود وي. ما مشوره جناب رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله ته دا و چې تاسو مخکې له دې چې کابینې اعضا معرفي کوي یو کمیسیون وټاکئ، کمیسیون یې پاس کړي. د ما مشوره ګر چې ډاکټر صاحب اشرف غنی مجلس کابینه کې مننه وکړه، خو په عمل کې په نظر کې نه دی نیول شوی.
ښاغلی ارغندیوال وایي که له مشورې پرته ځینې کسان چې د ملت په خوښه نه وي د حکومتي څوکیو لپاره معرفي شي خامخا به د مخالفت وړ وي. په عین حال کې د افغان ولسمشر نږدې ملګري بیا په دې نظر دي چې اختلافونه ډېر جدي نه دي او یوازې په ښکتو سطحو کې ځینې کسان هڅه کوي چې د خپل ځان لپاره ځای ولټوي. مهین مرستیال چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال یې له افغان ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کوو، ازادي راډیو ته وویل چې اختلافونه د حل وړ دي خو د ځینو خلکو فشارونو اجرایه رئیس اړ کړ چې ځینې څرګندونې وکړي.
د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی د دواړو ترمنځ د فکرونو تفاوت ډېر عمیق نه ګورم. اختلاف حتی زه نه ورته نه وایم چې وجود دی ولري، لیکن څه چې ډاکټر عبدالله په پرونی خبرو کې ویل دا د هغه فشارونو په اساس دی چې د ده د حامیانو لخوا په ده باندې راغلي دي. دی مجبوره کېږي چې په ځینې وخت کې د خپلو حامیانو د نظریاتو ښکارونه هم وکړي، د هغوی نظریات هم ښکاره کړي.
ښاغلی مرستیال ټینګار کوي چې له همکارۍ پرته بله هیڅ لار د حکومت لپاره نه ده پاتې او په کار ده چې د اختلافونو پر ځای د همکارۍ له لارې کار مخته یوړل شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اجرایي ریاست کوم تشریفاتي ریاست نه دی، بلکې د ملي وحدت په حکومت کې خپله ونډه او ځای لري. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې د اجرایي ریاست ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر د دفاع وزارت د کاندید په اړه او همدارس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر د ټاکلو په برخه کې له دوی سره مشوره نه وه کړې. د دغه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل بیا ازادي راډیو ته وویل چې ځینې وخت د ملي وحدت د حکومت له موافقتنامې سرغړونه کیږي او دا په خپل د اختلافونو د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی دی.
په څو مواردو کې ولیدل شوه چې دغه توافقنامه تطبیقېږي نه او د توافقنامې سرغړونه کیږي. یوازینی وزیر چې په هغه کې مشوره نه وه سوې هغه د ملي دفاع وزارت کوم نوماند وزیر ټاکل شوی و. په هغه کې هېڅ داسې مشورې صورت نه ونیولې او دا مشوره نه کول خپله په خپل ځان کې د سیاسي توافقنامې څخه سرغړونه او د هغې تاسنامې راکړي. له دې خاطر څخه د اجرایه ریاست د تایید وړ ونه ګرځي او په دې اړه بحث راپورته شي.
ښاغلی فیصل وایي د دې لپاره چې اوسنی حکومت د دواړو ټیمونو په موافقه رامنځته شوی دی، دوی به د موافقتنامې د عملي کولو لپاره ډېره هڅه وکړي. ښاغلی فیصل په داسې حال کې د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقتنامې په عملي کېدو ټینګار کوي چې پر حکومت د ژمنو د نه عملي کولو تورونه پورې کېږي. کارپوهان وایي چې حکومت په تیرو اتو میاشتو کې یوازې په کابینې نه بلکې د کورنیو او ملي پرېکړو په برخه کې هم دوه ډوله چلند کړی دی او په بهرنیو مسایلو کې هم ځینې وخت دوه ډوله پرېکړې نیولې دي. اخو د افغان ولسمشر ویاند اجمل عابدي وایي چې اختلافونه ډېر جدي نه دي او جمهور رئیس اشرف غنی په ډیرو مسایلو کې د اجماع حاصل سره موافق ده.
رئیس جمهور همیش تصمیمی چې نیولی دي په هغه کې دوه اصلي ټکي شامل دي. یوه مسله دا ده چې دغه تصمیم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ وي او دویمه مسله دا ده چې په هر تصمیم کې یو اجماع رامنځته کېږي. مشکل په دغه مسله کې نه دی، دا ځینې اختلافات دګاو کې رامنځته شوي دي، ډېر لوی اختلافات نه دي.
ښاغلی عبدي وایي ډېر ژر به د دفاع وزارت لپاره یو نوی کاندید معرفي هم شي او ټول کارونه د ملي ګټو په پام کې نیولو سره مخته وړل کېږي. د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافونو خبره په داسې وخت کې مطرح کېږي چې افغان کابینه تر ډېره د سرپرستانو لخوا مخته وړل کېږي. کارپوهان وایي نه یوازې په لویه سطحه بلکې په سیمه ییزو ادارو کې هم د حکومت مشران اختلاف لري او د سرپرستانو لخوا د ولایتونو او نورو ادارو د رهبري کولو مسلې ډېرو ناامنیو فساد او لویو ستونزو ته لار هواره کړې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خو عام خلک او عام افغانان بیا په ډیرو مواردو کې وایي چې دوی تنور د ولسمشر او د ولسمشر د اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات په زړه پورې نه دي، بلکې د دوی غوښتنه دا ده چې دغه دواړه چارواکي دي په یو غږ د هغه ژمنو په عملي کولو لاس پورې کړي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړی وي. د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورزنګ د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په شته اختلافاتو خوشنۍ څرګنده کړي. د دې غورزنګ غړي وایي د دواړو مشرانو ترمنځ اختلاف د خلکو په ورځني ژوند ناوړه اغېزې کړي چې ورسره په هیواد کې ناامني او بېوزلۍ زیاتې شوې دي. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ راپیدا شوی اختلاف د مدني ټولنو غړي او عام افغانان سخت اندېښمن کړي دي. د ټولنیز عدالت مدني غورزنګ وایي که د دواړو مشرانو ترمنځ شته اختلافات ژور او همداسې دوام وکړي، امکان شته چې هیواد د یو ناوړه بحران په لور ولاړ شي. د دې غورزنګ مشر احمد زکی د پنج شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته شته اختلافاتو ته په پام سره وویل په هیواد کې د نامنۍ او برمته کولو پیښې زیاتې سوې او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
شاهد تشدید حملات انتحاری
په ټول هیواد کې د انتحاري حملو د زیاتېدو، د انسانانو د سوځولو او برمتنیونې شاهدان یو او همدارنګه د بې وزلۍ او د ورځې تر بلې د زیاتېدونکې بیکاري شاهدان هم یو.
وروسته له هغه چې ولسمشر دفاع وزارت ته جنرال افضل الدین کاندید کړ او همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون مشري ته یې شکریا بارکزی مشره وټاکله. د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست په دې اړه غبرګون وښود او ویې ویل چې ولسمشر په دې برخه کې له عبدالله عبدالله سره مشوره نه ده کړې، خو د ولسمشر ویان ویلي چې له اجرایی ریاست سره د ځینو مقرراتو پر سر راپورته شوي اختلافات جدي نه دي. اجمل عابدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یوازې د نظر اختلافات وباله او د اساسي قانون پر اساس یې د ولسمشر پر صلاحیتو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ په دې اړه یو اعلامیه هم خپره کړې چې پکې راغلي ولسمشر او اجرایی ریاست باید د سیاسي توافقنامې په موادو باندې په بشپړه توګه عمل وکړي. د خپرې شوې اعلامیې یو برخه د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ د غړي عینالدین بیګ لخوا داسې ولوستل سوه:
رهبران حکومت وحدت ملی ملزم
د ملي وحدت حکومت مشران مجبور دي چې د سیاسي توافقنامې هغه مواد رعایت کړي چې د خلکو په وړاندې د عملي کېدو ژمنه یې کړې وه. دواړه مشران باید پوه سي چې که د دوی ترمنځ شته اختلافات نور هم پسې پراخ او ژور سي، ولس به یې په وړاندې بې تفاوته پاتې نه سي او په دې اړه به خپل وروستي تصمیمونه ونیسي.
د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د شوې موافقې له مخې لوړو پوستونو ته باید اشخاص د دواړو د ولسمشر او اجرایی رئیس په مشوره وټاکل سي او له اعلانېدو مخکې باید دواړه پرې هوکړه وکړي. د چارو کارپوهان د ملي وحدت حکومت مشرانو ته سپارښتنه کوي چې باید له شته اختلافاتو تیر سي او د حکومت اساسي کارونه لکه د کابینې بشپړېدل، ورځ تر بلې د ناامنۍ د زیاتېدو مخنیوی او د حکومت کورني او بهرني سیاست ته پام واړوي. دوی وایي د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ دا شان اختلافات کولای سي هېواد د بېثباتۍ او بحران په لور یوسي.
دا ولسمشر او د هغه د اجرایوي رئیس ترمنځ په ځینو مواردو کې د اختلافاتو په اړه مو د یو مدني سازمان د چارواکو څرګندونې واورېدې. له مدني فعالانو او کارپوهانو به عامو خلکو ته ورشو و به ورو چې یو شمېر عام افغانان د دغه اختلافاتو په اړه څه وایي.
ستاسو له پیغامونو نه
دمانه محمد اکبر ده، یو تن اوسیدونکی د کابل د ښار. اختلافات د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په منځ کې دا ډېره تباهي او بربادي راولي. په دې ملک خلک تباه کوي، اقتصاد د منګه ورانوي، سیاست هر څه ته ده بالکل د منګه په تاوان ده. زه د کابل اوسیدونکی یم، نوم یې قدرت الله وزیری دی. د ډاکټر عبدالله او د اشرف غنی چې په څو مواردو کې او په ډیرو مواردو کې اختلافات وجود لرله او لري او وجود ته راځي بم که دغه رقم وضعیت کې دی رفتار وکړي، د دې سره ملک هم په بین المللي سطح ډیر پر سټیج کښته کیږي. د دې باعث دا کیږي چې موږ هم د اقتصادي اړخه هم د اجتماعي فرهنګي له اړخه په یو ډیر بد وضعیت باندې تبدیل شو.
د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ د اختلافات دا خو ډیر یو زیات لامل پیخی، مثال ته ګډوډي پیخی کې په افغانستان کې، دلته په سیاست او په کاروبار کې په دې ټولو باندې تاثیر غورځي. او بل د دې اختلافاتو نه داعش ګټه پورته کوي، هغه لاره پیدا کوي افغانستان کابل ته، طالب پیدا کوي. دغه موضوع د دې اختلافاتو نه ډیر سخت ملک بحران ته ځي.
اوس په دې تر شو چې د افغان لوړپوړو چارواکو په وروستیو اختلافاتو کې او د دوی په وروستیو چارو کې د افغانستان اساسي قانون څومره په پام کې نیول شوی. یو شمېر حقوقو پوهان په دې باور دي چې افغان حکومت په لوړه سطحه په خپلو یو شمېر پرېکړو کې د هیواد اساسي قانون له پامه غورځولی او دا چاره په افغانستان کې د قانون د عملي کېدو او په پریکړو کې د ستونزو د راولاړېدو سبب شوې ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مې په دې اړه یوه مرکه کې له نوموړي وپوښتل چې د ملي یووالي په نوم د حکومت رامنځته کېدو راهیسې د اساسي قانون څخه د سرغړاوي مهم موارد کوم. و نوموړي وویل
د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سره جوخت د اساسي قانون موجود چې د جمهور رئیس په ارتباط مطرح ده یا په خصوص د هغه تشکیته او ماده چې د جمهور رئیس صلاحیتونه او دند مشخصوي هغه تر سوال لاندې راځي. په دې معنا چې جمهور رئیس او د هغه معاونو ته یو سلسله واکونه او صلاحیتونه ورکړل شوي دي د قانون له مخې، او حتی د معاونینو جمهور رئیس معاونینو په صلاحیتونو کې هم د جمهور رئیس د نشتون په ماو صورت کې تهدیدات یا محدودیتونه وجود لري. نو دا په عمومي ډول دغه ماده په کلي ډول تر سوال لاندې راغلې یوه مسله. بله مسله چې د اساسي قانون د حکومت د دولت په ساختار کې ستونزه رامنځته کړې ده هغه د سرپرستانو مسله ده چې د اساسي قانون سره ډېر تطابق نشي پیدا کولی. بله مسله چې د اساسي قانون سره په ټکر کې راځي هغه د مشرانو جرګې د یو سلس نشتون چې د مشرانو جرګې د نصاب مسله تر سوال لاندې راوړي دا هغه عمده ستونزې دي چې د اساسي قانون پر وړاندې په تېرو اوو میاشتو کې لا ځواب پاتې دي. په حقوقي لحاظ ښه دی عقل
دا په حقوقي لحاظ باندې که اساسي قانون په داسې دا تاسو چې کوم موارد یاد کړل دا لوړ موارد دي او لاندې ټولې ټټې چارې د مواردو لاندې تنظیمېږي په حقوقي بیس باندې د اساسي قانون په دغه سلوړه کچه باندې لپامه غورځول څومره په قوانینو کې ورته اجازه شته دی او څومره د خلک د لاره لري چې د سلاري وکړي
په هیڅ وجه نه د بل لپاره چې د اساسي قانون کې هر ډول تعدیل او تغییر مرجع معلومه ده لوی جرګه چې باید لوی جرګه کراوړي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې کله چې قانون نقضیږي په قانون باندې نتایج په ډېر طبیعي ډول او برسره پر دې چې د نهادونو مشروعیت تر سوال لاندې راځي د خلکو اعتماد نسبت قوان قانون ته په تیره بیا اساسي قانون ته کمښت مومي او دا د قانون حاکمیت لپاره یو لوی ستونزه ده.
ولسمشر او همدارنګه د دې اجرایي رئیس په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې او تراغین را ورسته همیشه د قوانینو او په ځنګړې توګه د اساسي قانون په تطبیق باندې ټینګار کړی دی او وخت په وخت ویلي دي چې قانون دوی ته تر هر څه مقدم دی. فکر کوي دا د دوی سیاسي مجبوریتونه دي چې دغه قانون له پامه غورځي او کنه دوی په دې برخه کې ډېر جدي نه دي.
زه فکر کوم اکثرا دا معمول ده چې په سیاست کې کله کله له قانون نه مختلف تعبیرونه او تیزګانې کېږي، اما په کلي ډول په حقوقي لحاظ هغه ستونزه چې موږ یې لرو هغه دا ده چې متاسفانه په اساسي قانون باندې د نظارت کمیسیون تکمیل نه ده چې هغه خپل نظر ورکړي په دې ارتباط، او دارنګه د موږ په قانون کې د تفسیر مراجع دوه ګونې شوي دي. د اساسي قانون تفسیر مراجع توجیه دا ده چې خپله ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، او بل مسئله دا ده چې کله کله د نظارت د پر اساسي قانون د نظارت کمیسیون خپل قانون کې ځان د تفسیر واکدار بولي. چون دغه دواړه مرجع مشخصې نه دي شوي په دې اساس هر ډول تعبیر فسره د چانس ورکړي چې دنه مختلف تعبیرات وکړي او خپل ګټه استعمال کړي. که چیرې دغه نه دونه د اساسي قانون تفسیر مراجع تخصصي
افغان چارواکي مخمه ولسمشر او د اجرایی رئیس دی ډیر کله چې کله په دغه مواردو کې قانون ته مراجعه نه کوي یا سرپرستانو وزیرانو وخت وزنډي د نوې کابینه په وخت معرفي نشو نور ستونزي دوی هغه سیاسي توافق چې د انتخاباتو لښخړې ورسته رامنځته شوی دی هغه ته ډیره اشاره کوي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه سیاسي توافق له اساسي قانون سره په اول سر کې څومره برابر وو او آیا اوس باید هغه سیاسي توافق بنسټ وګرځي او کنه اساسي قانون؟
په مال نظر دی حقوق فعالیت پیمان کله چې قانون وجود لري هر سیاسي فعالیت هر سیاسي توافق باید د قانون په چوکاټ کې راځي. هیڅ شی د قانون نه پاتې دی کته به د اساسي قانون د سیاسي توافق نه باید د قانون د تطبیق مانی وکړي.
اداره ته وایي چې که چیرته د اساسي قانون نه په دغه سلوړه کچو لوړه سطح سرغړاوي دوام ولري تاسو د اساسي قانون او په همدارنګ په افغانستان کې د نورو قوانینو راتلونکي څه ویني او د حکومت په چارو به اغیز څه وي؟
بیا نو موږ نه باید د قانون د حاکمیت مسله په خپل سیاسي نظام کې مطرح کړو. کچیر قانون تر پښو لاندې کېږي، قانون نقضي، قانون ته اعتبار نه ورکول کېږي، په اوتوماتیک ډول د قانون حاکمیت به معنا او مفهوم ده او بیا باید توقع ونه.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مو مرکه واوریده چې ویلي په دې وروستیو کې د حکومت په یو شمېر پریکړو کې د افغانستان اساسي قانون په پام کې نه نیول کېږي. نوموړي د ولسمشر د واکونو محدودیل، د سرپرستو وزیرانو د کار د مودې زیاتېدل او ګڼ نور موارد یاد کړل چې د ده په وینا په اساسي قانون کې وړاندوینه نه ده شوې.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدا. خو تاسو مو غږ له ازادي رادیو نه اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 95.5 خبرېږي او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼې لارې هر شیری چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورېدلی شي او زموږ رپورټونه او مطالب له نور تفصیله وختونو سره کتلی شي. رضوان مراد سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
وسلوالو نن غرمه د بلخ د استناف پر سرنوالۍ ډلې ز حمله کړې ده. رپورټونه وایي چې تر اوسه پورې په دې پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال دیني شاهدانو په حواله وایي چې حمله کوونکي 3 کسان دي او جګړه اوس هم دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت د لوجستیکي تړونونو څېړنو ته موظف پلاوی وایي چې د دوی د محاسبو له مخې د دې وزارت په تړونونو کې د تیلو بیه له اصلي اندازې لږ تر لږه 100 میلیونه ډالره لوړه ښودل شوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لومړي ځل لپاره د غازی امان الله خان په روغتون کې د مغز د ټیومر جراحي عملیات په بریالیتوب سره شوي دي. د ایران ولسمشر وایي تر څو پورې چې پر تهران لګول شوي بندیزونه په سمدستي ډول لرې شي هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه نهایي موافقه لاسلیک نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن په دې پوه دی چې ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې له دغه ملشو ملاتړ لري. د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې څخه په عراق کې هغه درې سیمې له لاسه وتلې دي چې د تیلو سترې زیرمې لري. خو د جرمني د استخباراتو د رپورټ له مخې دا ډله لا هم د قیارا په نامه د عراق د تیلو یوه ستره زیرمه په کنټرول کې لري. او د فرانسې یو لوی تلویزیوني شبکه د نامعلومو کسانو لخوا چې ادعا کوي د اسلامي دولت په نامه ډلې ته وفاداره ده حق شوې ده.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
ایسایا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ دراوي چې په هیواد کې د لا ډېری پنګونې لپاره سوداګر باید د امنیت لپاره ډاډمن سي. د دې درې ویاند روح الله احمد زین نن ازادي رادیو ته ویل په هیواد کې نامنوي پر پنګونې منفي اغیزه کړې ده. دی وایي یواسي مرکز کابل باید په نظر کې ونه نیول سي بلکې د نامنوي لامل په ځینو ولایتونو کې هیڅ پنګونې نه کیږي.
هغه رقم چې همکاري د سرمایه گذاران غواړي پنګوال ضرورت لري چې دوی امنیت نه تامین یوازې موږ په مرکز مد نظر نه نیسو بلکې ډېر ولایتونه دي چې
د شغلی احمدزی په خبره د نامنوی سربیره چې په هیواد کې پانګونه کم رنګ کړي په دې وروستیو کې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د حکومت هڅې د دې لامل سوې چې د ایسای ادارې ته د پانګوالو مراجعه ډېره سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي یو ځانګړی هیئت د لاجورد لارې د تړون چارو د چټکوالي په هدف آذربایجان ته تللی او د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. د دې وزارت ویاند مسافر قوقندی ازادي رادیو ته ویل افغاني هیئت به پر دې سربیره په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د آذربایجاني سوداګرو هڅونه د دوی د مالی ټولولو سیستم چې ډېر ګټور بلل سوی او د سوداګرۍ لارو چارو په اړه په دغه هیواد کې له چارواکو سره هم خبرې وکړي. ښاغلی قوقندی وایي چې د لاجورد لارې په جوړېدو سره به په شامنیتي فضا او کم مصرف سره افغانستان ته د اموالو صادرات او واردات ترسره کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د 2 میلیونو ډالر په لګښت د خیرخان میډیکل کمپلیکس په نوم روغتیایي مرکز نن افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې په معیار برابر او سټانډرډ روغتیایي خدمتونه خلکو ته وړاندې سي له دغه هیواد نه به د سرمایې د وتلو مخه ونیول سي.
دا خدمات موږ په سټانډرډ او په مواصل ډول باندې ترسره کوو. په سل کې 100% دغه سرمایه چې د افغانستان نه وځي یا پاکستان ته ځي یا هندوستان ته خصوصا ځي او ایران ته ځي د دې مخنیوي وشي.
شغلای لکوزای وای دغه روغتیایي مرکز د کابل د 15 ناحیه په قلعه نجاره سیمه کې جوړ شوی دی او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اسارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني، یو یورو 25 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 40 افغاني او یا پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 3.5 پوله، زرلانی تومان 15 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 1530 افغاني.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د کندهار د میوند ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي په یو ډول جلدي ناروغۍ اخته شوي چې ګمان کېږي علت به یې هغه کیمیاوي مواد وي چې ویل کېږي بهرنیو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو پر فصلونو پاشلې دي. په دې اړه په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی سیمې ته تللی او له خلکو سره چې په دې ناروغۍ اخته شوي او هم یې له روغتیایي چارواکو سره خبرې کړې.
زه د میوند ولسوالۍ د بازار په کلینیک کې دلته تقریبا هر ورځ د پوستکي په مریضۍ اخته ناروغان راوستل کیږي چې زیاته برخه کوچنیان دي. دغه ناروغان د میوند ولسوالۍ په هغه سیمو پورې تړلي چې تقریبا د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې څو ورځې مخکې بهرنیو ځواکونو پر کرل سوو تاریاکو د هوا د لارې مواد وپاشل چې وروسته د دوی کوچنیانو ته د پوستکي خارش او وروسته یې پر بدن دانې راوختلې. په دې اړه زه دلته د څو کسانو سره خبرې کوم چې خپل ناروغه ماشومان یې کلینیک ته راوستلي.
عبدالسمد ته دا کیسه وکړه.
دغه کوچنیان خدای دې د دوی چې پیشي پر د بدنو د ټپونو ټکې راخېږي، دانې پر اخېږي، بس بدن یې خارش کی ګرده، بس زکامونه چوخ کی مزګر خوږی جوړ ده. دا سګر د بازار د وسور پیش سیوی ګر ده.
کوم
دا خارجان چپش نه دی پر د تاریخ پر کوشتو باندې کوشتو تاوانو نو کغنم ګر ده. دا خراب سول ده.
انا محمد ولید ماده مسیح کښنو میوان ولسوالۍ ماده مسیح کلی د دش بخانی در په اړه غلن د پښنی مریض دی. د لاس راسي خارج کی مثال کا کی
سنم
مسبلا سپور پر خاطر
دا څه وخت
دا یو مش وخت کیش د دوا پښه
فرزه باندې راځي. و دا زایم وس درګونه می داسې شخص و پیدا دایو مې شکیر وس بار چناشم ولاړ دی. دا دغه دوا چې دی دا و بچ شو پیدا پد کښې ګر دا کو
زما دا تکیج د مخ مې د انې د چنګوري وخت مخ مې د سیدی پتیری پتیری د انې غژونه دا څټ کړ د وساري وخت سره.
اوس به د دې کلینیک د ډاکټر سره خبري وکړو چې دوی د دغه ناروغانو په اړه څه وایي.
او ماته دغه مولوی چې دا د دې وجه دی چې بل وجه دی مطلب چې ماته ډیر پر میزان اغله دي جلدی مریضان نشته دی. او
دا سره کم دی کښنان دی غټان دی
ټول افغانان دی هم کښنان دی و غلاسې غاده کې غړی کاږي او دغه سې مرزي لري. او
دغه مرزي خطرناک ده.
او یو له خطرناک دي خو موږ دې ته یو گزاره کوو چې د سره تداوی کوو او دوا ورته ورکوو. دغه سې
د میوند ولسوالۍ د محلي شورا غړي د دولت او بهرنی ځواکونو لخوا د کوکنارو پر ضد پر دا ډول مبارزه انتقاد کوي. دی وایي دولت دی د نور سیمو په ډول د دوی په سیمه کې هم کرل سوي تاریاک مات کړي، نه دا چې دوا پر پاشي او هغه انسانانو ته ناروغي پېښوي.
زما نوم حاجی مسعود د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تشمای میوند کلی موږ په وطن کې خپل دوا پاشلې ده، ما خپل راوړې ده ولسوالۍ ته. ټول شورات مشکاره کړې ده، ولسوال صاحب مشکاره کړې ده، د ماجی مخبر رئیس ته مشکاره کړې ده. ټول خلک یې پیس کړي دي، د ټول باغو د باغچو د ټول شانس یې خلاص کړي. حکومت واکمن دی خو راځي سوس مشتریاک چې رامات کې مشخه خو نوای محتوا دې نه را پني پاش د باغو د باغچو اوس د انسانانو سره ګرد د کښنیان مریضان دي. ډاکټرانو ته بیا یو دغه نشي نه لرو چې وس غنمه ټوله را خراب کړي دي. باغونه وزيري او تاسو نه کړ تر بار پات کړی. نو موږ بس دغه حکومت دا خوښ کوو چې موږ باندې دوام پاشي د زغ سره رامات یې کوي. موږ هیڅ مشکل نه لرو. موږ د تاریخ په باره کې نه د حکومت سره مشکل لرو نه د بل او بل معنی تاریخ شرماتی هغه د پدستو غرامات کې موږ ته یو کار را پیدا کی.
بل خو د میوان ولسوال عجیب عبد الله هم دا تاییدوي چې بهرنیو ځواکونو په هغه سیمو کې چې د تاریخ کمپاین امکان نه لري او د دولت د وسلوال مخالفینو تر واک لاندې دي د هوا د لارې داسې مواد پاشلي چې خلکو ته د پوستکي مریضۍ پیدا کړي.
هوا د لارې څخه دوا پاشه شوې ده. واکن د خلکو ته داسې مرض اچولی دی چې ما ته داسې می خلک رااله لکه د میوند شهیدانو د لوی کاریز وجې خلک ما ته رااله چې خلکو ته د بدن خارش ورته اچو سوی دی او دوهم د سپین ټکی پر د انسانانو باندې پیدا شوی دی، د پیس علامه پر پیدا شوی ده. داسې کوم مشکلات چې دي دا ورته پیښ شوي دي. دا واقعا دي چې راځي دلته موږ ډاکتران څه پوښتنې کړي دي او بل ماشومان ته یې دغه عملونه ورته اچولي، نسناس یې ورته ډېرې کړي دي، خواګرځۍ ورته اچولی دي، دغه ستونزې دا پیښ شوي دي. خلکو ډاکتران چې موږ پوښتنه یې کړې باید دغه دوا لامل دي.
په خپله مشخصا د بهرنیو ځواکونو سره تاسې دغه مسله نه ده شریکه کړې؟
نو موږ ویلات مقام په جریان کې اچولی دي، نو خصوصا موږ خپله خبره نه سره
تر اوسه بهرنیو ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د میوان تر څنګ د کندهار په نورو سیمو کې هم کوکنار کرل شوي، خو تر اوسه د نورو سیمو خلکو د داسې یوې ستونزې په هکله شکایت نه دي کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندز ولایت کې یو شمیر دولتي چارواکو او مدني فعالانو لخوا یو خونځای پرانستل شو. همدارنګه دغه خونځای چې د یتیمو او بېوزلو ماشومانو لپاره دی، پکې په ماشومانو باندې نوې جامې او درسي وسایل هم ویشل شوي دي. اجمل آرین په اړه تفصیل راکړي.
د کندز ولایت د بېوزلو ماشومانو په مرکز کې د مور د زمیر په نوم یو ښوونځی پرانیستل شو. همدارنګه پر یتیمو او بېوزلو ماشومانو باندې د ښوونځي نوې جامې، بوټونه، بایکونه، کتابچې او نور وسایل وویشل شول. د بېوزلو ماشومانو مرکز هغه بنسټ دی چې پکې څه باندې نوي تنو یتیمو او د بېوزلو کورنیو ماشومانو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شوې ده. د دغه مرکز مسؤول زبیح‌الله مجیدی د دې مرکز او د مور د زمیر په نوم د ښوونځي په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات وړاندې کړل.
په آخره تصمیم گرفتیم چې اگر اطفال ازی مرکز تحت امی عنوان فارغ شوه د مساوانی
د دې مرکز نوم د بېوزلو ماشومانو په نوم، خو موږ پلان ونیو چې دغه مرکز نوم باید تبدیل کړو، ځکه کله چې دغه ماشومان د همدغه نوم لاندې فارغان شي، شاید په راتلونکي کې په روح او شخصیت باندې ناوړه اغیزه وکړي. نو په همدې خاطر مو د دې مرکز نوم د مور د زمیر په نوم واړو. موږ دلته دغه ماشومان تر شپږم ټولګي پورې روزو او له هغه وروسته دولتي ښوونځیو ته تسلیموو. په همدې حال کې د کندز والی محمد عمر ساپی په خپلو خبرو کې وویل، کله چې د یو ښوونځي دروازه پرانستل کیږي، هلته د محبس دروازه تړل کیږي.
زمونږ د ډیرشو کالو ټول ناخوالې او ناورینونه اصلي لامل همدا شاید چې ناپوهي ده. که موږ د ناپوهي په مقابل کې څومره مبارزه وکړو، د دې له منځه وړلو لپاره څومره مبارزه وکړو، همخونه به موږ کامیاب اوسېږو.
په عین وخت کې د کندز د پوهنې رئیس محمد ظاهر نظم د یاد شوي مرکز کارونه یې وستایل. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې اوسنی عصر د قلم او کتاب عصر دی، نه د ټوپک. نظم پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي.
یتیم باندې د لطف او د شفقت لاس راکش کړي، هغه د مهربانۍ لاس، لکه چې دوی دې مکتب ته د زمیري مادر نوم ورکړی دی، ښه نوم یې تعین کړی ورته. زه د دې مکتب په ټولو اموراتو کې ځان مسؤل بولم.
بلې خواته هغه ماشومان چې په دې مرکز کې په زده کړې بوخت دي، هغوی ازادۍ راډیو ته داسې وویل. موږ ډېر په تمه وو چې موږ ته باید نوي کالي او نوي بایکونه راکړي، خو نن دا ده موږ ته نوي جامې او بایکونه راکړل شول. اوس ډېر خوشحاله یو. زه ډېره خوشحاله یم چې موږ ټولو ته نوي جامې، بوټونه، بایکونه، کتابچې او قلمونه راکړل. په کندز کې د بېوزلو او یتیمانو ماشومانو مرکز هغه بنسټ دی چې مالی لګښت یې د آلمان هیواد د تورو جامو لرونکو میرمنو اتحادیې لخوا ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران او پاکستان په خپلو کې په دې سلا شوي دي چې د منځني ختیځ شخړې په ځانګړې توګه د یمن شخړې په سیاسي او سوله ییزه توګه هواره شي. د دې لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پاکستان په سفر دی او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د نورو لوړپوړو چارواکو سره یې خبرې کړي دي او ورسره د یمن پر موضوع هم غږېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د یمن په عملیاتو کې له پاکستان نه پوځي مرسته غوښتې. په دې اړه له اسلام آباد د سراج ظهیر دا رپورټ اورو.
د پاکستان په سفر راغلی د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې په دوړخیزه تعلقاتو او د منطقې د صورتحال په شمول د یمن په شخړه هم خبرې اترې وکړې. د پاکستان د سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی په وینا لدی وړاندې د شورو په ورځ چې کله د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان په سفر راغی نو په سمدستي توګه د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقات وکړو او له هغې وروسته په ګډه خبری کانفرنس کی دوانو مشرانو په دې خبره زور راوړو چې د یمن شخړې دی په سیاسي او مناکه طریقه هوار کړی شي. په دې مقصد تاج عزیز خپل خبرو کې وی چې پاکستان په مسلمان نړۍ کې امن غواړي او د دې غرض لپاره پاکستان خپل هلې ځلې پیل کړې دي چې په یمن کې روانه شخړه په پر امن توګه حل شي. نو باید چې فریق ملکونه هم د دې مسلې د حل لپاره سنجیده مذاکرات وکړي. دې دوران د ایران خارجه وزیر خپل خبرو کې زیاته کړه چې ایران په یمن کې د جنگ بندۍ او د متحارب ډلو ترمنځ مذاکرات او د دې سیاسي حل غواړي. کله چې مشال ریډیو د یمن په مسله کې د پاکستان د کردار په اړه اسلام آباد کې د بهرنو چارو تجزیه کار جانګیر اشرف قاضي نو پوښتل نو هغه وی چې دا وخت په اسلامي نړۍ کې د امن راوستلو لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی او پاکستان د روغې جوړې لپاره خپل کردار ادا کولې هم شي، خو پکار دی چې پاکستان په دې بحران کې شریکدار جوړ نشي. نوموړي زیاته کړه،
امن راوستل لپاره سچې کوششونه کیږي، لګیا دي، هغه ډیر ښه دی. پکار چې زمونږ هغه وزیر اعظم نورو هم مسلمان ملکونو ته خبرې اترې وکړي په دې باندې چې دا چې نن لګیا دي سیول وار دا دې ختم شي او سیز فایر وشي او ورسره ورسره دا د ډایلاګ پروسس هم شروع کول پکار دی او بیا دا کوشش هم پکار دی چې داسې یو حکومت منځته راشي چې په هغه کې ټول فریقونه چې دي هغه پکې شامل شي. د دې کوشش کول ډېر ضروري ده او پاکستان لپاره، حالانکه سعودي عربیا زمونږ ډېر ښه دوست، لیکن د دوی لپاره په درېمه ملک کې جنگ کول دا عقلمندي نه ده.
یاد دي چې ایرانی وزیر خارجه د سینټ د چیرمن رضا ربانی سره هم ملاقات وکړو او له دې وروسته به د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دوستانو و موریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په پاکستان کې بوخت دی، څو د یمن په شخړه کې د پاکستان ملاتړ له سعودي عربستان نه په خپل طرفداري راوړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ایران ته خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې دي د حوثي اغیانو له ملاتړ لاس واخلي. نوموړي ویلي دي د امریکا متحده ایالات به په منځني ختیځ کې هر هغه دولت ملاتړ وکړي چې د ایران لخوا د خطر احساس کوي. د جانکیری په وینا دوی به په داسې حال کې چې ایران د سیمې د بې ثباته کولو هڅه وکړي بې تفاوته پاتې نشي. اسمت ساروان نور تفصیل دراوړي.
د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو د ملاتړ په خاطر ایران ته خبرداری ورکړ. ویل چې بې تفاوته به پاتې نشي او پرې به نشي چې تهران سیمه بې ثباته کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې ایران په یمن کې د شخړو د حل کولو لپاره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. جان کیری پرون د امریکا پی بی ایس تلویزیون ته وویل واشنگټن په دې پوهیږي چې ایران په یمن کې د یاغیانو ملاتړ کوي.
We're very concerned about what's going on there and there are obviously supplies that have been coming.
موږ د هغه څه په اړه چې روان دي ډیر اندیشمن یو، ښکاره ده چې له ایران یمن ته مواد رسول کیږي. هر اونۍ یو شمېر الوتکې یمن ته ځي او موږ دا پروازونه څارو او پیژنو. کیری زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به په منځني ختیځ کې د هر هغه هیواد ملاتړ وکړي چې د ایران له لوري خطر احساس کړي. د په عین حال کې وویل یو شمېر حوثیان او د هغو پلویان ایران ته تللي چې د سپای پاسداران انقلابي ځواک روزنه ورکړي او په خپله په یمن کې هم د ایران د سپای یو شمېر غړي د پوځي مقاصدو لپاره اوسي. د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ زیات کړی دی. دا ائتلاف په یمن کې پر حوثیانو هوایي حملې کوي او دغه راست د یمن د حکومت پلوي ځواکونو ته وسلې ورکوي چې د حوثیانو پر ضد وجنګیږي. حوثي یاغیانو د یمن د مرکز صنعا په شمول د دغه هیواد زیاتې برخې نیولې دي. د عدن پر بندري ښار د حوثیانو برید سبب شو چې د دغه هیواد ولسمشر عبدالربو منصور هادي سعودي عربستان ته وتښتي. ایران چې حوثي یاغیانو ته د وسلو د ورکولو تور ردوي وایي چې یوه سمندري جنګي بیړۍ او یوه بله بیړۍ د عدن خلیج ته لیږلې دي.
اچار اچار اچار
د تشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
غوری دونکو سلام د درواغ نړیوال ورځ دی لومړی ټولو دولتي او حکومتي چارواکو او بیا په خاص ډول د برېښنا وزارت او برېښنا شرکت ته مبارک وي نړیوال یوازې په همدای و ورځ ل خپل ملګرو او دوستانو سره د ټوکو په ډول دروغ وایي او تیر باسي خو چارواکو دا څوار لس کال خپل خلکو ته دروغ وویل او تیر یې استل چې وروستي غټ دروغ یې د برېښنا د غورځېدلو ستنو او لاینونو د جوړولو دروغ دی چې هفتې په میاشتو بدل شوې او لږ لرې دروغ یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر وخت د کاندیدانو د دروغ وادي وي نو له نړیوالې ټولنې څخه هیله کوو چې د چارواکو لپاره د رښتیا ویلو ورځ وټاکي چې کیدای شي په دا یوه ورځ خو رښتیا ووایي د خپرونې په پیل کې د ښځو د غم خوړلو د ریاست د لوی رئیس صاحب دفتر ته ورځو او د نوموړي له هغې مرکې مو خبرو چې له ورغلیو خبریالانو سره یې کړې ده
رئیس صاحب خبریالانی را غلی دی وای چې رئیس صاحب سره مرکه کوو
مرکه کوي
هو صاحب
د څه شي په اړه
څه وایم
څه شي غوسی
صاحب دومره لوکس لوکس دی چې ته به وایې همدغه اوس له اروپا نه راغلی دی
تنخواه یې بې ډالري وي کنه ګمان نه کوم چې دومره دې بس دې خوي ټیکری په سر دې که خولۍ
د یوې ټیکری په سر دی او د بلې خولۍ
کوم رنګ د بسرینې وهلې دي
څه وایم لږ سرونو ته مې پام نه شو
ولې سترګې جوړندې وې که څه څو ځله مې درته ویلي دي چې خبریالانې راتلې سمې وګوره ښځې نه دي درته معلومې چې بیا څومره خبرې کوي
صحیح ده صاحب
بلای صاحب لیمن یې وهلې دي که یا
هو صاحب یوې وهلې دي او بلې نه دي وهلې
نو کانې څه ډول رنګ کړی دي
یوې آسماني رنګ پرې وهلی او بلې بنجاني
لکه چې رښتیا هم لوکس دي له تا سره آسماني او بنجاني رنګونه شته
هو صاحب درې کړم
هو ژر ژر یې راوباسه چې ناوخته نه سي
نو رئیس صاحب دواړه څه کوې
د یوه لاس نوکان مې آسماني رنګ وم او د بل د بنجاني ته سم راته وګوره چې کوم ځای مې خراب نه وي وونجلی
نه صاحب زه خو د په څیره کې څه خرابوالی نه وینم
د مخ د رنګونو تناسب مې څنګه دی
ښه دی صاحب خو
سم ووایه څه خو کوې
خو رئیس صاحب د سترګو د پشتۍ رنګ دی د سر د دسمال د رنګ سره سر نه خوري
او رښتیا وایه زه دغه ګلابي ټکری به مې په سر کړم ته ورڅه لږ یې مصروف کړه
ښه دا دی ورغلم
دا خورشتی هم دیری لکسی دی شنو قهوه خوری که جز
نه صاحب ایچی شتا جات نستم منه نه
ماشالله سمر شه جمعی ما خستی دی
منه نه صاحب استاسی حسن نظر دی
خورکه تا دا مخکرم لکوم زای اخلی
ما تا میورو لفرانسی نرالیگی
او ما ویم چه دلتا نستم سمر شه جاکتی خستی دی دا بایم اتمن دا فرانسی در ترالی جلیوی
نه تو ویم صاحب ما پلی لامو یکی اخیستای
شه خورکه تا یه دا بلوز چیری اخیستی دی
ما تا می اوخیل کانادا نه را لیگلی دی
ما ویل چه دا با دا کانادای دیرش کلی دی
منه نه صاحب
خوره ستا دا مخ پوسته که دیرش شفاف دی سه جدی پا مخ ویه
ام ده هسته دی چه منه دی پری واهیلی
نیمه نما خام خاکم دول شکریم پری ویه دقا خولی دی چی رخیسته دا
پا گلبار سانتر که
څه ګومان کوې چې خولۍ له کورتۍ سره ښه ښکاري که له جمپر سره
څه ووایم صاحب دا د هر چا په ذوق پورې اړه لري
ښه په یونیفورمونو کې اوس کومې جامې ډېر موډ دي
ګومان کوم چې لمنې ډېر موډ دي
رښتیا وایه خو ګومان نه کوې چې کابای پتلونونه هم ډېر اغوستل کېږي
هو انجینې زیاتره پتلونونه اغوندي صاحب وزیر صاحب مو غواړي
ښه دغه دی درځم
رئیس صاحب زموږ پوښتنې خو پاتې شوې
مقصد مو مرکه وه او هغه ترسره سوه که بیا هم تاسې کومې پوښتنې لرئ نو بیا کومه بله ورځ وخت واخلئ او راسئ
بادلې
مالغالرې
آزاد بازار درې ګټې لري.
شاروالی د نرخنامې او کنټرول لغمه بیغمه شي، پلورون کې د جریمې لغمه، او دریم د اصلي او جعلی مال تفاوت لمنځه لاړ شي.
خېټه په درې ډول دي.
د شرکتونو او کمپنیو خاوندانو خېټه چې له دوی مخکې روانې وي، د چارواکو او زورورو خېټه چې له دوی سره یو ځای روانې وي، او د غریبانو چې په کلمو وروچې شوي وي.
په درې کسانو دې خدای ورحمی کی.
لومړی چې لیاقت او استعداد لري خو واسطه نه لري، دویم چې پیغله لور لري خو رویبار نه ورځي، او دریم چې زوی لري خو د ولور او هوټل پیسې نه لري.
په کلیو کې درې شیان خار زانه دي:
بیکاری، غیبات او بدنیتی.
د دولت د لوړو څوکیو درې پښې وي:
یوه یې د چاپړوسۍ، بله یې د چالاکۍ او جعلي اسنادو، او درېیمه یې د واسطې.
د غټو چارواکیو درې نښې وي:
لومړی موټرونه او باډي ګاردان ډېر وي، دوهم چې وعده په ښار کې نه ځایږي او د کار یې درک نه وي، او درېیم چې د پرانستلو په هره غونډه کې حاضر وي.
قصابان درې ځای د غوښو اخیستونکو سترګې باسي:
د غوښې د پرې کولو پر وخت، د غوښې د تللو په وخت، او په پاکټ کې د غوښې د اچولو په وخت. هر څوک چې له بهر راشي نو د خلکو دا تمه وي ورته چې لور به یې وغواړي، او له واده وروسته به یې بهر ته ورسره بوزي، خو ځینې داسې هم وي.
خورې راځه دغلته به کینو، زه هم یوازې یم، سره و بغیږو، پام به مغلط شي.
خری ویل تانک یو.
خود به په تانگ یو، په دې وران او ویجاړ وطن کې به څه وکړو؟ راته ښکارېږي چې اوس له بهره راغلی یې.
اوکې، دا یو دوه ورځې مخکې له اروپا راغلی یم.
څومره ښه، لکه چې کوژده کوې.
اوکې، څنګه ژر پوه شوې؟
له بهره چې زیاتره خلک راځي، د کوژدې لپاره راځي. څه دې کړو خورې، د دې وطن نجونې خو له ښاپیریانو نه زیاتې دي، خو غریبي ده نو.
ته م لورګانې لرې؟
هو، څنګه یې نه لرم، درې لورګانې مې دي لکه درې ګیسونه. یوازې ښکلا یې نه ده، بلکې هره ګوته یې طلا ده. داسې کار نشته چې د دوی نه یې زده.
مثلا کوم کارونه یې زده دي؟
پخلی، ګنډل، مینځل. ابله ورځ مې مشرې لور چې تر اوسه نه ده کوژده شوې، داسې اشک یې پخې کړې وې چې مېلمنو نږدې ګوتې ورسره خوړلې وې.
ولې ګوتې په دې کې غوزېدلې وې؟
نه پوه نه سوې، د مړۍ په وخت کې یې له ډېره خونده د لاس ګوتې ښیم.
نو دا خو بیا ډېرې لایقې نجونې دي.
او خدای دې له بدو سترګو وساتي. هغه دوه ملور مې چاله نظره کړه، درې ورځې یې په سترګو درد و.
بیا د ډاکټر ته بوتله؟
نه، د نظر تعویز مې ورته وکړ، ورسره ښه شوه.
د نظر تعویز؟
هو، غټې غټې بڼوړې سترګې دي چې هر څوک یې وویني له نظره کوي یې. دغه ماته وګوره، له ما نه یوه یوه لویشت لوړې دي. هر وخت یې سر په دروازه کې پاس لګېدلی وي. هر ورځې روی باران ځي او راځي، خو پلار یې وایي چې په بهر کې ورکوم.
د پلار به یې بهر خوښ وینو؟
هو کنه، په بهر پسې لیونی دی. ودې نه ویل چې د تا زوی څه کار کوي؟
د ما زوی؟ زه خو زوی نه لرم.
نو حتماً به دې ورور ته کوژده کوې.
نو نو، زه راغلی یم چې په خپله له کوم ښه زلمي سره واده وکړم.
د هغیو جنگولو د ریاست خبرتیا. د هغیو جنگولو ریاست هیوادوالو ته د خدمت په لړ کې تصمیم نیولی چې ډیر ژر خپلې څانګې د ښار په ټولو هغو چوکونو کې پرانیزي چیرته چې کارګران او مزدوران د کار پیدا کولو لپاره درېږي. تر څو په چوکونو کې بے شمیره ولاړ کارګران د بیکاری په وخت کې هغوی سره وجنګوي او خپل وخت ښه او خوشحاله تیر کړي. په دې کار سره به له یوې خوا کارګران له روحي او رواني ناروغۍ څخه خوندي وي او له بلې خوا به یې یو سالم مصروفیت پیدا کړی وي. په دې ډول له ټولو هغو کسانو نه چې ښې جنګي هګۍ لري هیله کوو چې سر له سبا په لو ایشولو جنګي هګیو سره د هګیو جنګولو په لوبو کې ګډون وکړي. د هګیو جنګولو ریاست جعلي هګیو مسؤلیت په خپله غاړه نه اخلي، کارګران دې خبر وي. همدارنګه ریاست په جدي ډول غوښتنه کوي چې د هګیو جنګولو پر وخت ټول لوبغاړي له سیاسي سببندۍ نه ډډه وکړي او د جنګ په وخت د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست پاروونکي احساسات څرګند نه کړي. د هېواد د ټولو بیکارانو د مصروفیت په هیله
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و نقیب الله لاروی، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 3.